افغانستان کې د مزګر څلور بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجمل اند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې مزګرنی یو ساده خبرونه کې هرکلی کوو. د دې خبرونې د سر موضوع دا ده چې د اروپای ټولنې دفتر په کابل کې ټینګار کړی چې په عبدالرشید دوستم د لګیدلو تورونو په اړه دي جدي څېړنه وشي او په دې برخه کې باید د قانون په وړاندې معافیت ونه اوسي. دا مو دا خبرونه دا سر موضوع ده. پر دې سربېره نور ریپورټونه لرو، خو پایل خبرونو کو فرشته جلالزی د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
قوم کری د ساعت د مهمو خبرونو سرخطه. اروپایي اتحادیه نن په کابل کې د خپلو غړو هیوادونو او ناروی په استازیتوب د افغانستان پر دولت غږ وکړ چې ژر او په منصفانه محکمه کې د ولسمشر په لومړي مرستیال د پر بشري حقوقو د تیری د تور سپیناوی او څیړنه وکړي. په شمالي ولایتونو کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د شدو پر ضد د تشدد د زیاتېدو له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. د جرمني جمهور رئیس نن افغانستان ته ورسید او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر مشر او د هغه میرمن په پاریس کې دي. ورا خبر نو اوري. اروپایي اتحادیه په کابل کې نن د خپل غړو هیوادونو او ناروی په استازیتوب د افغانستان پر دولت غږ وکړ چې ژر او په منصفانه محکمه کې د ولسمشر په لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم پر بشري حقوقو د تیری د تور سپیناوی او څیړنه وکړي. د اتحادیه خبر پانه وای په هیڅ ډول باید له قانون مسؤلیت نه وي. اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د اتحادیه د غړو هیوادونو او ناروی استازو پر ټولو افغانانو غږ کړی چې سیاسي قدرت او ټولنیز موقف تلم په عملرانی پرته باید د سولې، ثبات او دیموکراسي د ودې لپاره ګډ کار وکړي. په شمالي ولایتونو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د شتو پر ضد د تشدد د زیاتېدو له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. د ادارې سرپرستي مشري سعیده اکرامي نن ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو درو میاشتو کې پر شتو د تشدد یو سلو څلور څلوېښت پېښې ثبت کړې دي. د میرمن اکرامي په وینا په دې کې جبري ودونه، جنسي تیری، قتل او د وهلو پېښې شامل دي. سعیده اکرامي ویلي چې په شمالي ولایتونو کې د امنیت خرابوالي له قانونه سرغړونې او تیریو ته لار هواره کړې ده. د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر افغانستان ته ورسید. د شتاین مایر دا سفر مخکې مخکینو اعلان شوی او ویل کیږي چې مزار شریف ته نږدې د خپل عسکرو پوځي اډې ته ورغلی دی. د جرمني خبری اژانس وایي چې په دې سفر کې د جمهور رئیس میرمن هم له هغه سره ملګری ده. جرمني په افغانستان کې اوس مهال 941 عسكر لري چې د ناټو تړون د غوڅ ناتړ ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر روزنه کار کوي. د ارګي وی سرچینې چې د هویت له څرګندولو اډره کړي د ازادي راډیو ته وویل چې د جرمني ولسمشر به افغانستان له جمهور رئیس او د ملي وحدت حکومت له اجرایي رئیس سره پر مهمو مسلو خبري کوي. او په بامیان کې نن د کچالو د ګل جشن دی. د افغانستان د کرهنې او بولګونې او مالداري وزیر اسد الله زمیر نن د دې جشن د پیل غونډې ته وویل چې د افغانستان 80% کچالو په بامیان کې کرل کیږي. د ازادي راډیو خبري الوی تیر کال په بامیان کې د کچالو د ساتنې لپاره لشتلو ژش پښته او 15 ذخیره جوړ شوې دي. سږ کال به هم یو سل نوې ځانګړي ذخیره په دې ولایت کې جوړ شي. په بامیان کې د کچالو جشن دوه ورځې دی. په کوټه کې نن وسوالو کسانو څلور پولیس ووژل. د پولیسو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې یو تن پولیس زخمي شوی هم دی. په دې حمله کې د کوټې د پولیسو یو پیژندل شوی مامور مبارک شاه هم وژل شوی دی. د جماعت الاحرار په نوم وسوالې ډلې چې د پاکستانی طالبانو څخه بیل شوی ګڼل کیږي د حمله مسؤلیت اخیستی دی. په بروکسل کې نن د ناټو او روسیې شورا ګډه غونډه پیل شوه. دا په سږ کال کې داسې دوهمه غونډه ده. په دې غونډه کې د هغو ستونزو او اندېښنو پر حل غور کیږي چې په وروستیو کې پر بالتیک سمندر کې د جنگي الوتکو د مانورونو له امله رامنځته شوې دي. روسیه وایي چې الوتکې له نړیوالو قوانینو سره سم پر بالتیک سمندر کې مانورونه کوي، خو ناټو تیره میاشت وویل چې د دوو جټ الوتکو په ګډون درې روسي الوتکې پر بالتیک سمندر کې د پرواز په حال کې لیدلې چې د هوایي ترافیک د کنټرول ادارې ته یې ځواب نه ورکول او پیلوټانو یې د ځانونو له معرفي کولو ډډه کړې وه. د روسیې دولتي مطبوعاتو نن وویل چې په نننۍ غونډه کې په اوکراین کې د حکومت او هغو بلتون غوښتونکو ترمنځ پر جګړه هم خبرې کیږي چې له مسکو سیاسي، اقتصادي او پوځي مرستې ترلاسه کوي. د ناټو عمومي منشي درې ورځې مخکې له اوکراین پر مسکو غږ وکړ چې له اوکراین خپل زرګونه عسکر وباسي او د بلتون غوښتونکو وسلوالو له قوماندې او هغوی ته د پوځي تجهیزاتو له ورکولو دي ډډه وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه میرمن میلانیا ټرمپ پاریس ته ورسېدل. دواړه به نن ورځ په پاریس کې وګرځي. د ولسمشر ټرمپ د نن ورځې په پای کې د فرانسې له جمهور رئیس سره ګوري او ګڼل کیږي چې دواړه به د سوریه پر وضعیت او له تروریزم سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړي. نن ماښام به دواړه ولسمشران په یوه خبري غونډه کې ژورنالیستانو ته د خپلو خبرو جزئیات ورکړي. ولسمشر ټرمپ او میرمن یې سبا په پاریس کې د باستیل په جشن کې ګډون کوي. د فرانسې ولسمشر تیره میاشت ډونالډ ټرمپ ته بلنه ورکړې وه چې د فرانسې د ملي ورځ د لمانځنې په مراسمو کې میلمه شي. سږ کال په لومړۍ نړیوال جګړه کې د امریکا د ګړېدو سلمه کلیزه هم ده. او د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف یو فرمان لاسلیک کړی چې پر اساس یې شایي هغو ازبکانو ته چې له هېواده بهر سفر کوي نوي پاسپورټونه ورکړل سي. د ازبکستان دولتي مطبوعات وایي چې دا فرمان پرون لاسلیک سوی دی. دا اقدام شایي یو بل ګام وي چې له ازبکستانه بهر ته د سفر د ځانګړو خروجي ویزو سیستم شایي ورسره ختم سي. د نوي فرمان پر اساس له حکومته غوښتنه سوي چې په یوه میاشت کې د سفر د نوو اسنادو پلان جوړ کړي. د ازبکستان خلک اوسمهال له هېواده بهر د سفر لپاره له عمومي ملکي پاسپورټونو کار اخلي چې ځانګړي پاڼې لري او د بهرني سفر لپاره ځانګړي خروجي اجازه ور باندې لګول کیږي. د خروجي ویزې سیستم په ازبکستان کې د پخواني شوروي له سیستم پاتې سوی چې له ازبکستانه بهر ته د سفر پر وړاندې یو اساسي خنډ بلل کیږي.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تفصیلي زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتل شي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وایي د عبدالرشید دوستم او احمد اشچی په قضیه کې باید د قانون په وړاندې معافیت ونه اوسي. د دې ټولنې مطبوعاتي سلاکار عبدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل
اروپایي ټولنه او په افغانستان کې د دغه ټولنې غړي هیوادونه او ناروې د بشري حقونو د جدي نقض او د ناوړه ګټه اخیستنې چې د ولسمشر لومړی منستریال جنرال عبدالرشید دوستم په کې تورن بلل شوي د یوې عادلانه محکمې له لارې چې ټول قانوني بهیر په کې په پام کې نیول شوي وي په پر وخت پلتنې او نتیجه ګیري باندې ټینګار کوي.
تر دې مخکې د امریکا شرزافر په کابل کې ورته ټینګار کړی و. وس اروپایي ټولنه هم دا ټینګار کوي. ولی بهرنۍ سیاسي نمائندګۍ په افغانستان کې پر داسې مسلو ټینګار کوي. دا موضوع مو د حقوقي چارو له کارپو اجمل هوډمن سره په یو مرکه کې څېړلې چې وابه وري د افغانستان د دفاع وزارت وی سره لدی چې پوخا تر دې هم پاکستان ته په هیواد کې د فعال ترهګرو ډلو لیستونه ورکړي. یو ځل بیا یې پریکړه کړې چې افغان امنیتي ځواکونو لخوا په دې اړه نور لیستونه هم هغه هیواد ته وسپارل شي. د دفاع وزارت ویان جنرال وزیري
منګا د سپاګاتیا هدفونو لیست پاکستان ته مخکې ورکړیو. ټول دنیا ته معلومه ده چې مراکز په پاکستان کې د ترورستانو هغه ټول شي چې د مراکز لمنځ وي.
په دې موضوع باندې ریپورت ولرو. همدارنګه به ادم واوري چې په لخرګاه کې سلګونه کسانو د برېښنا د لوړ بل په ضد احتجاج وکړ او د برېښنا شرکت څخه غوښتنه وکړه چې د کجکی د برېښنا تازه لوړ شوی بل دې بیرته راښکته کړي. پر دې سربېره تاسو پیغامونه راخلو. همدارنګه به ولدي هم خبر کو چې په جاپان کې یو داسې ټاپو شته چیرې چې ښځې د ورتلو اجازه نه لري. نور ریپورتونه هم لرو. همدارنګه که وخت د ستاسو یې سیبسون نبام څو دانې راوخل. دوستانو اوس هم د خبرونې لومړی ریپورت تر ازو. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وایي د عبدالرشید دوستم او احمد اشچی په قضیه کې باید د قانون په وړاندې معافیت نه وي موجود. د دې ټولنې مطبوعاتي سلاکار عبدالله یادګاری د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په خپل وخت قضیه پر پلټنې او نتیجې ګیري ټینګار وکړ. په ورته وخت کې احمد اشچی د اروپایي ټولنې له دغه دلیل څخه د هر کلی ترڅنګ د انصاف غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وای د جنرال عبدالرشید دوستم او احمد اشچی قضیه دی د یوې عادلانه محکمې له لارې چې ټول قانوني بهیر پکې په پام کې نیول سوی وي وپلټل سي. د دغه ټولنې مطبوعاتي سلاکار عبدالله یادګاری د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په خپل وخت د قضیه پر پلټنې او نتیجې ګیري ټینګار وکړ.
اروپایي ټولنه او په افغانستان کې د دغه ټولنې غړي هیوادونه او ناروې د بشري حقونو د جدي نقض او د ناوړه ګټه اخیستنې چې د ولسمشر لومړی منستریال جنرال عبدالرشید دوستم په کې تورن بلل شوي د یوې عادلانه محکمې له لارې چې ټول قانوني بهیر په کې په پام کې نیول شوي وي پر وخت پلتنې او نتیجه ګیري باندې ټینګار کوي او په دې ټینګار کوي چې په افغانستان کې باید د قانون په وړاندې معافیت شتون ونه لري.
احمد اشچی نږدې اته میاشتې مخکې ادعا وکړه چې د افغان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم او ساتونکو یې د جوجان په مرکز شبرغان کې دی وتښتاو او جنسي ځورولی دی. د افغانستان جمهوري ریاست د احمد اشچی تر شکایت وروسته دغه موضوع د څېړنې لپاره لوی څرنوالي ته ولېږله. د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم دفتر پر نوموړي یاد لګېدلي تورونه تل رد کړي او ویلي دي چې د ښاغلي اشچی ادعا د لومړي مرستیال پر یو شمېر ساتونکو وه چې له دوی څخه څېړنې هم سوي دي. عبدالرشید دوستم دا مهال په ترکیه کې دی چې یاد هېواد ته یې د سفر هدف روغتیایي معاینات او درملنه ښودل سوې ده. نوموړي په دې وروستیو کې په ترکیه کې د اجرا رئیس له دوهم مرستیال او د وحدت اسلامي د ګوند له مشر حاجي محمد محقق او د بلخ د والي او د جمعیت اسلامي د ګوند د اجرا رئیس عطا محمد نور سره د افغانستان د ژغورنې په نوم یو ائتلاف هم جوړ کړ. په ورته وخت کې د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال دوستیا نږدې یوه میاشت مخکې محکمې ته سپارل سوې ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د سترې محکمې نظر هم ولرو خو بریالي نسو. د ښاغلي دوستم دفتر وایي د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونه خپلواک دي او دا ډول موضوعاتو ته رسیدنه په قانون کې صراحت لري. له دغه دفتر څخه تېره ورځ ناوخته په یو خپره سوې اعلامیه کې راغلي چې په دې اړه د بهرنیو ډیپلوماټانو غیر مسؤلانه څرګندونې د خلکو د تشویش او اندېښنې لامل ګرځي. خو احمد اشچی د اروپایي ټولنې له دغه دریځ څخه د هرکلي ترڅنګ د انصاف غوښتنه کوي.
ما استقبال میکنیم از
دی وایي زه د اروپایي ټولنې له اعلامیې څخه هرکلی کوم او هیله مې دا ده چې په محکمه کې په شفاف او عادلانه ډول انصاف په پام کې ونیول سي او په مجرمینو باندې قانون پلی سي څو افغانان ډاډمن سي چې په هیواد کې قانون موجود دی. د ورځې مخکې د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت شزدافر هوګو لارنس هم وویل چې د امریکا حکومت د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او د ده د همکارانو په اړه د لګېدلو تورونو په قضیه کې د جدي چلنې د دوام او د ممکنه قانوني اقداماتو ملاتړ کوي.
و موریدل چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وایي د عبدالرشید دوستم او احمد اشچی قضیه باید په جدي توګه وڅېړل شي. په دې اړه زموږ همکار اجمل تورمن د حقوقي چارو کارپوه اجمل هوډمن پوښتلی. ښاغلی هوډمن وایي د اروپایي ټولنې غړي او یو شمېر نور هیوادونه تر ډېره په عدلي او قضایي برخو کې له افغان حکومت سره مرسته کوي، نو په دې برخه کې دوی ټینګار له دې امله هم ډېر دی چې خپلو ولسونو ته د خپلو کړو مرستو د موثریت او لاسته راوړنو په اړه ځواب ووایي. ښاغلی هوډمن زیاتوي
د دوی لخوا نه اوس تازه په تازه د عادلانه محاکمې د مسلې مطرح کېدل نه باید داسې تعبیر شي چې دا ګنې د دوستم سره خواخوږي ده. هغه هم دا اوس هم په
دولت دوی دا هم ویلي چې معافیت دې پکې نه وي، یعنې د ملاتړ په ډول نه ده. دوی جدي پوښتنه کړې ولې اندېښنه لري؟ دوی
اندېښنه دا دی دا په افغانستان کې لومړی ځل دی چې داسې یو زورور سړي چې هېڅ کله هغه قانون ته ځان تعوین نه بولي یو دوسیه بالاخره تحقیقات وسول سلام علي له خانه دوسیه محکمې ته ویل سره نو موږ دغه څه کومه سابقه نه لرو چې یو دغه څه زورور یا زورګویه کس ته محکمه کړو. او بل دی اوس په عمل د افغانستان د جمهوري رئیس مرستیال دی نشي چې ځینې سیاسي معاملې او سیاسي نزاکتونه او سیاسي مسایل د دې سبب شي چې د دې کس ته محکمه نه یا صرف نظر وسي او یا داره چې محکمه د افغانستان قضا د سیاسي مسایلو تر تاثیر لاندې راشي او
افغانستان
سره مرسته کوي او مخصوصا د عدلي قضایي سکتور په برخه کې دوی مرسته کوي. افغانستان سره دوی په یو دلیل باندې خپل ملتونو ته هم مسؤل دي چې مثلا ایا تاسو له دې هیواد سره مرسته کوئ چې دغه هیواد د جمهور رئیس مرستیال په سپینګیری کې باندې د جنسي تیری تر حده پورې تجاوز کوي؟ یعنی غوی هم غواړي چې خپل ولسونه په دې قانون کې، یعنی موږ داسې یو دولت سره مرسته کوو چې غوی لا اقل عدالت تامینوي. که چېرې د افغانستان دولت دغه دوسیه په سمه او بېطرفانه توګه باندې ونه څېړي دغه مسله هم پکې
وبخښي. یوه پوښتنه، ایا فکر کوئ چې دا شان اعلامیې دغه شان بهرني دباوونه به افغان حکومت دې ته اړ کړي پرته له هیڅ ډول مثلا سلیقوي چلند نه د قضیه مخ ته یوړل شي؟
زه فکر کوم چې دغه ډول تاکیدونه چې د سازمانونو یا د هیوادونو لخوا نه کېږي دا ښه بدیدي چې د افغانستان دولت تر اوسه پورې په دننه هیواد کې د قانون د تطبیق په برخه کې داسې تصور کوئ چې ممکن د کوم ځای کې کومه ډله یا کوم کس یا کوم زورور کس دولت یا د حکومت په وړاندې بغاوت وکړي؟ علا کله چې د افغانستان دولت د دغو نه نړیوال ملاتړ نه برخمن دی، ممکن چې د افغانستان دولت په دې برخه کې جرأت وکړي یا واقعا قانون تطبیق.
اجمل هوډمند حقوقي چارو افغان کارپوه چې تاسو ورسره د جنرال عبدالرشید دوستم د قضیه په اړه مرکه اوریده. دوستانو تاسو مقابله ازادي راډیو نه اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي سره لدی چې په خاطر دی هم پاکستان ته په هیواد کې د فعالو ترهګرو ډلو لیستونه ورکړي. یو ځل بیا یې پریکړه کړې چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په دې اړه نور لیستونه هم پاکستان ته وسپارل شي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر څو ورځې مخکې د امریکا د مشرانو د جرګې له پوځي هیئت سره په کابل کې وبخی د امریکا د مشرانو جرګې د یو هیئت سره په کابل کې دغه هوکړې ته رسیدلې چې دوه هیوادونه به د ډیورن کرښې په اوږدو کې د ترهګرو په وړاندې هماهنګ عملیات کوي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي پریکړه شوې چې پاکستان ته په هغه هیواد کې د تروریستي ډلو د پیژندنې او فعالیتونو په تړاو د افغان لور لخوا نور لیستونه هم وسپارل شي. دفاع وزارت دا خبره په داسې حال کې کوي چې د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر جان مکینا ورسره پلاوی کابل ته په خپل سفر کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره دې هوکړې ته رسیدلی چې دواړه هیوادونه به د ډیورن کرښې په اوږدو کې د ترهګرو پر وړاندې عملیات کوي او امریکا او چین به یې څاري. د دغه وزارت ویان دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل پخوا هم پاکستان ته لیستونه ورکړل شوي او بیا به هم ورکړل شي.
منګه د شپږ اتیا هدفونو لیست پاکستان ته مخکې ورکړی و. ټولې دنیا ته معلومه ده چې مراکز په پاکستان کې دي. ترورستانو هغوی کولی شي چې دا مراکز له منځه وي. نو موږ دا اهداف د پاکستان سره شریک کړي دي او نور هم شریکوو، د دې لپاره چې چین او امریکا تعهد کړی دی چې کوم اهداف چې موږ ورسره شریک وو هغوی باید دا اهداف له منځه یوسي. موږ په دوامداره توګه باندې څونه اهداف پاکستان ته ورکوو.
د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر جان مکینا او ملګری پلاوی کابل ته تر سفر مخکې پاکستان ته تللی او په خبره چې د هغه هیواد له پوځي لوړپوړو چارواکو سره لیدلی او د افغانستان د امنیت په اړه ورسره خبرې کړې دي. جان مکین دا هم ویلي چې د پاکستان له حکومت یې غوښتي چې افغانستان ته د وسلوالو د ورتګ مخه ونیسي. د افغان امنیتي مسؤلینو د معلوماتو له مخې افغان او پاکستان د ډیورن کرښې په اوږدو کې د ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره په همغږو عملیاتو هوکړه کړې ده. د دفاع وزارت ویان ښاغلی وزیری دا هم وایي چې د پاکستان لخوا دوی ته هم په افغانستان کې د ځینو ترهګرو ډلو د مرکزونو د موجودیت لیستونه ورکړل شوي، خو د ده په خبره له پلټنو سره سره په افغانستان کې شتون ثابت نه شو. د پوځي چارو پوهان وایي کچېره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن د کرخې په اوږدو کې د عملیات ترسره او پاکستان په یادو عملیاتو کې صداقت وخی او دغه شان د معتبرو هیوادونو لخوا په جدي توګه وسارل شي، نتیجه به مثبته وي. د دغو کارپوهانو له ډلې پخواني جنرال زلمی وردک ازادي راډیو ته وویل
نظارت پښتون ولري بالکل دا په ګټه تمامېږي، پرې په هغه باندې عمل وشي هم پاکستان ته په ګټه باندې دا هم افغانستان ته په ګټه باندې.
افغان امنیتي چارواکي وایي پاکستان پخوا تر دې هم ورته ژمنې کړي خو عمل یې پرې نه دی کړی. د دوی په خبره د پیښور او کویټې شورا د حقانی شبکه تحریک طالبان او داسې نورې له پخوا راهیسې په پاکستان کې دي او د هغه هیواد له خاورې د افغان حکومت پر ضد فعالیت کوي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
کلی کور پروگرام د پنجشنبه په ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د جمعې په ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
په لشکرګاه کې سلګونه کسانو د برېښنا د لوړو بیو په سر احتجاج وکړ او د برېښنا شرکت څخه غوښتنه وکړه چې د کجکي د برېښنا تازه لوړ شوي بیلونه دې راښکته کړي. په دې اړه پاموکۍ له هلمند څخه د الیاس تایی رپورټ.
د مدني ټولنو د همغږۍ په مرکز کې د لشکرګاه شهریان، مدني فعالین او ګڼ شمېر دکانداران راټول سوي دي او د برېښنا د تازه لوړ سوي بیل په ضد اعتراض کوي او د برښنا شرکت نه د لوړسي بیل د بیرته کښته کېدو غوښتنه کوي.
د هلمند برښنا زموږ د هلمند د کجکی د بند برښنا دی نه وارداتي. موږ د برښنا د مصرف د کموالی غواړو چې د خلکو او د هلمندیانو د قناعت وړي.
از 200 کې بابالا شت کله کې شپه به 4 افغاني حساب میکنه. از 400 کې بابالا شت چرا کله کې شپه 6 افغاني حساب میکنه. اخرش تا 25 افغاني میرسه. هیڅ معنی نداره.
په زرګونو کیلومتر لري واټانه څخه راغلي برق دی په کابل کې کیلووات پاتر پی دی تجارتي پلس روپی دی یا په 12 روپی دی پر مش باندې په 6 افغاني دی.
دوی تور پورې کوي چې یو شمیر زور ځواکي او حکومتي مسولین ترو او بیم میټر برښنا مصرفوي او د غریب او عادي دولتي کارکونکو او دکاندارانو بلونه د دوی ترماش او روزمره وایدونه څو برابر لوړ راځي. قومي مشر حاجی احمد جان ول حکومت د هغه سیمو د برښنا واید نشي ټولولای چې د وسلوالو په ولکه کې دي ځکه په یوځ کې د شار د اوسیدونکو لپاره د برښنا قیمت لوړ کړی دی.
دا غو تاوان پر موږ چولې دي. هغه مسول دی نشي راټولولای. هغه دشمن راټولي وز دا غو جبران و د دې شار و خلکو ته ورکی دا حکومت او که په خپل د عادلانه سترګې پټې دي دا عدل نشي کولای.
ولکه د کجکی د برښنا بل چې وړاندې د 2-3 افغانۍ پر یو کیلو واټو اوس تر 25 افغانۍ پورې لوړ شوی دی او ډېر شاریانې درنه ولتوان نه لري. د هلمند د برښنا رئیس نصر الله کنی وایي د برښنا د بل د لوړېدو سره ورته ډېرو شاریانو شکایت کړی دی. هغه ازادي راډیو ټول ډېر ژر به په دې اړه چې څنګه او څومره یې قیمت کښته کړي پرېکړه وشي.
اداري مجلس پریکړه وکړه دا تعرفه کښته شوله. اوس بیا زه راغلی یم دغه ځای ولایتي شورا وکیلان هم بعضې دلیل دي او بعضې نور وکیلان دي. دا ټوله ورځو ما به د برښنا شرکت په جریان کښې اچولی دي. د دوی به ټوله بوزم. دوی به هلته خدای دې وکړي چې مفتي کړي د دایند دپاره د هلمند دپاره هر څه دلایل چې دوی درلود دا به دلته په شرکت برښنا کښې ورته وایي چې دا تعرفه کښته کوي لوړې کوي هر څه چې دوی وایي د دوی غوښتنې به دوی اوري.
د برښنا د لوړ بیل څخه شکایتونه په داسې حال کې راپورته کېږي چې د کجکی د برښنا د فابریکې د دریم توربین چارې 90% بشپړې شوي دي او د کجکی څخه تر کندهار او لشکرګاه پورې د پایو او لین د تړلو چارې هم په سرعت ادامه لري. که څه هم په روان مریز کال کې د برښنا له ادرس عواید 10% لوړ شوي دي خو ویل کېږي د کجکی د برښنا د هغو سیمو عواید چې د وسلوالو په ولکه کې دي او د حکومتي عوایدو څخه څو برابره لوړ هم دي طالبان ټولوي او اکثر یې د جنګیالیو پر تمویل او امکاناتو مصرفوي. محمد الاستایی د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د چین حکومت په دې هیواد کې د اوسیدونکو ایغور وګړو پر وړاندې محدودیتونه وضع کړي. دغه محدودیتونه د شینجن په سیمه کې په ځانګړې توګه زیات شوي دي او ایغور وګړي جماعتونو ته په تګ او په مذهبي مراسمو کې پر ګډون له ستونزو سره مخ دي. د فرانسې خبري اژانس رپورټ له مخې پیکینګ وایي محدودیتونه او د پولیسو حضور د افراطیت د مخنیوي لپاره زیات شوی دی. په دې اړه ملالۍ بشیر په سټوډیو کې ده او نور تفصیل ترې اورو.
د چین د شینجن سیمې د کشغر په مرکزی جماعت کې د لمونځ کوونکو ګڼه ګوڼه وي. د روژې په هره میاشت کې لمونځ کوونکي د جماعت پر قالینو صفونه تړي خو د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې دا هر څه اوس تغیر کړی دي. د روان کال د روژې میاشتې په پای کې د کشغر په مرکزی جماعت کې تر بل هر وخت کم شمیر خلکو لمونځ وکړ. دوی جماعت ته تر تګ مخکې د پولیسو لخوا بدرګه کېدل او هلته د ننوتلو لپاره باید تر امنیتي فلزي دروازو تیر سوي وای. یوه ځایي سوداګر فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د چین حکومت د کشغر ښار شاوخوا له یو شمیر امنیتي پوستو څخه په کار اخیستلو د اختر له لمانځه د مسافرانو د ګډون مخه ونیوله. د چین حکومت په دغه هیواد کې پر اوسیدونکو اویغور مسلمانانو په ځانګړې توګه په شینجن سیمه کې مقررات او محدودیتونه وضع کړي دي. اویغور وګړي حتی جماعت ته د ننوتلو او په مذهبي مراسمو کې د ګډون لپاره له ستونزو سره مخامخ وي. دوی نسي کولای ژره پرېږدي او یا هم په عام مازر کې لمونځ وکړي. پیکینګ وایي د محدودیتونو زیاتوالی او د پولیسو زیات سوی حضور ځکه دی چې د افراطیت او په شینجن سیمه کې د جلا غوښتونکو مخه ونیول سي. خو څېړونکي په دې باور دي چې د چین شینجن سیمه په یوه زندان بدله سوې ده. د استرالیا په لیتور بی پوهنتون کې د چین د امنیتي چارو متخصص جیمز لیبولد وایي چین یو بې سابقه پولیسي دولت رامنځته کړی دی. چین په 2009 کال کې هم په شینجن سیمه کې امنیتي او مذهبي محدودیتونه وضع کړل او دا وروسته له هغه چې د شینجن په پلازمینه اورومچی کې ناکراري پیل سوه او په پایله کې 200 کسان وژل سول. وروسته له هغه چې یو شمیر اویغور وګړو ادعا وکړه چې په عراق کې د داعش له جنگیالیو سره اړوند دي او تهدید یې وکړ چې چین ته به بیرته ولاړ سي او هلته به د وینو دریابونه وبهوي. د چین ولسمشر شي جین پینګ د روان کال په مارچ میاشت کې د دغه هیواد امنیتي ځواکونو ته امر وکړ چې د دې سیمې شاوخوا فولادي دیوال جوړ کړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس هم دا یو کتاب موضوع او هغه هم دا یو ولسمشر کتاب. تاجکستان د دې هیواد د ولسمشر امام علي رحمان د راټول شو ویناو او افکارو یو ټولګه د کتاب په بڼه چاپ کړه. دا کتاب د چهارشنبه په ورځ د لومړي ځل لپاره په 1500 ټوکو کې چاپ شوی او خایي روسی ژبې ته هم وژباړل شي. فریبا ظاهر او په دې اړه نور تفصیل.
نوی چاپ شوی کتاب د تاجکستان د ولسمشر، د سولې او ملي یووالي بنسټ ایښودونکي او د ملت د مشر ویناوي او خیرتمندانه افکار نومیږي. ویل کېږي په دې کتاب سره په تاجکستان کې هغه نظریه لا پیاوړې کېږي چې عام خلک یې د امام علي رحمان د شخصیت په اړه لري. د ولسمشر لوړپوړي سلاکار ظفر سید زاد ویلي چې دا کتاب به د هغې و د ملي کتابتون په وی پاڼه کې کښېښودل سي. په پام کې ده هم دا کتاب په روسي ژبه هم وژباړل سي. دغه کتاب په 1500 جلده کې چاپ شوی دی چې په مطالبو کې د سولې، خپلواکۍ، تاریخ او د ښځو اړوند مسایلو باندې د امام علي رحمان افکار راټول شوي دي. د دې کتاب په یو برخه کې د ولسمشر رحمان څخه نقل قول شوی چې ویلي دي ملي دولتداري له ټولو ځانګړتیاو او سمبولونو سره باید د هرې تاجک مېرمنې په ذهن کې ریښې ونیسي او له یوه نسل څخه بل نسل ته د مور د شیدو له لارې ولېږل سي. د تاجکستان حکومت رحمان یو داسې ساتونکی بولي چې د پخواني شوروي اتحاد څخه د خپلواکۍ اخیستلو پر مهال تر 15 کلنې کورنۍ جګړې وروسته تاجکستان ته سوله راوستله، خو د هغه منتقدین بیا د رحمان رژیم په سیستماتیک ډول د حقونو په سرغړونې تورنوي. امام علي رحمان چې د منځنۍ اسیا په دغه هیواد کې د یوې پیړۍ څلورمه برخه مشري کړې ده، په 2015 کال کې د هغه هیواد د پارلمان لخوا د ملت د مشر لقب ترلاسه کړ. تر هغه یو کال وروسته د تاجکستان په اساسي قانون کې داسې بدلون راغی چې ولسمشر ته یې حق ورکړ څو په پرله پسې ډول پر دې دنده پاتې سي. تاجکستان د پخوانی شوروي اتحاد یو له ډیرو بېوزلو جمهوریتونو څخه دی او په جنوب کې د افغانستان سره 1300 کیلومتره ګډه پوله لري.
حقیقت سره پروگرام د شنبو د ورځو د مازیګر د 4 بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د 8 بجو په خبرونو کې خبريږي.
اوس هم ستاسو څو پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. نو زه لغمان شریف نه خبرې کوم، مطلب بابا کېم نه روزم خدا ستون دي چې مخون نوی ماجر راغلی او زمونږ بیخی نه سارکشته نه اوبشته نه مختب شته دیوالونه نشته، کلینیک شته یو کور کې ده، لکه ډېر مشکل سره ما مخ آیتان راغله وی کتل خو هغه په سپینګیری راغون کړه، سپینګیری سره خپل خبرې وکړلې، نور هیڅ تفاوت هغه پیدا ونه کړم. تا
ازادی رادو ازد افتن از خنی کجی در باسی اسپاس کجی بارا برو آدم پا دروازه پر گلدک پانی مست در چکیم نکلو ولی اولاس کوری که چنزه کوری سا چنزه ازمان و برای پای چکنان دا و تن نلار در مجرد بارا.
الو سلام علیکم، زه اسمت الله پریدی دی کابل ولید دی احمد شاه بابا میری دی در فندویل احمدی وسیدل کن منگه پا پاکستان چی دی مهاجرات زن کرو مهاجرینو مخی $300 او زه هر ماجد $200 سی اصل باندې احمد جنا په درنه هیله چې $300 به تا وته وته کول شي دا یو پیر نه پر سر او یو غاډي کرا یو 1,000,000 روپۍ دا د سرپناه ځان خلک نه لګي.
السلام علیکم. مسلمانان په داد ایران پر مرز باندې په ایران کې په پاکستان کې مري، آیا د دوغو ګناه د چا په غاړه دی؟ الله آیا د دوغو باس خاص مثلا سبا د دغه مسلمان د افغانستان دوغو څخه نه کیږي؟
دوستانو وړاندې په خبرونه کې سپورتي خبرونه لرو. همدارنګ دا وری چې د هرات ولایت شپږ زده کوونکي د امریکا د ولسمشر تر مداخلي وروسته دا اجازه ترلاسه کړه چې د امریکا ویزی ورکړل شي، او همدارنګ به د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام درته وړاندې کو. کور کلی پروګرام هم لرو، خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته له فرشتې جلال زی اورو.
اروپایي اتحادیې نن په کابل کې د خپلو غړو هیوادونو او ناروې په استازیتوب د افغانستان پر دولت غږ وکړ چې ژر او په منصفانه محکمه کې د ولسمشر پر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم پر بشري حقونو د تیری د تور سپیناوی او څیړنه وکړي. د اتحادیې خبر پاڼه وایي په هیڅ ډول باید له قانونه مسؤلیت نه وي. د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر په افغانستان کې د شتاین مایر د سفر مخکې له مخکې نو اعلان شوی هغه نن افغانستان ته تللی، ویل کېږي چې په مزار شریف کې د خپلو عسکرو پوځي اډې ته ورسي. د ارګ سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د جرمني ولسمشر د بلخ په لور روان شوی دی. په شمالي ولایتونو کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو پر ضد د تشدد د زیاتېدو له امله اندېښنه څرګنده کړه. د دې ادارې سرپرستي مشري سعدیه اکرامي نن ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو درو میاشتو کې پر ښځو د تشدد 1440 پیښې ثبت کړې دي. په بامیان کې نن د کچالو د ګول جشن دی. د افغانستان د کرهنې اوبو لګونې او مالداري وزیر اسدالله زمیر نن د دې جشن د پیل غونډې ته وویل چې د افغانستان 80% کچالو په بامیان کې کرل او تولیدېږي. په سیمایتو خبرونو کې په کوټه کې نن وسلوالو کسانو څلور پولیس وژلي دي. د پولیسو د سرچینو په حواله په دې حمله کې یو پولیس زخمي شوی دی. د حملې مسؤلیت د جماعت الاحرار په نوم وسلوالي ډلې اخیستی دی. د اوکراین په پلازمینه کیف کې نن د اوکراین او اروپایي اتحادیې سرمشري سره روانه ده. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو نننې غونډې کې د اروپایي ټولنې او خپل هیواد ترمنځ د همکارۍ پر دوام ټینګار وکړ. په بروکسل کې نن د ناتو او روسیې شورا غونډه پیل شوه. دا په سش کال کې داسې دوهمه غونډه ده. په غونډه کې د هغو سترو او ستونزو او اندېښنو پر حل غور کېږي چې په وروستیو کې پر بالتیک سمندر کې د جنگي الوتکو د مانورونو له امله رامنځته شوي دي. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ او د هغه میرمن میلانیا ټرمپ نن په پاریس کې دي. دواړه نن ورځ په پاریس کې ګرځي. ولسمشر ټرمپ د نن ورځ په پای کې د فرانسې له جمهور رئیس سره ګوري، او د خپلو دغو خبرو جزئیات په دواړه ولسمشران نن په یو خبري غونډه کې خبري اعلان ته څرګند کړي.
دوستانو خبرونه ملاحظه رادیو نو اوریدل، تفصیلی زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلی شئ. اوس هم څو سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنی هنداره.
السلام علیکم. په مخکې د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته، په لومړي ځل د افغانستان د محصولونو ترمنځ د تکواندو لومړۍ سیالي ترسره کیږي. د پوهنتونونو د ورزشي فدراسیون مشر د بهلا شهزاد ازادي ریټو ویل چې په دغه سیالیو کې د اوو ولایتونو څخه اویا لوبغاړي ګډون کوي. ښاغلي شهزاد زیاته کړه چې د دغو سیالیو هدف د هغو سیالیو لپاره د غوره لوبغاړو انتخابول دي چې په تایوان کې ترسره کیږي. د یادونې وړ ده چې په تایوان کې به ډېر ژر د 50 هیوادونو د محصولونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې ورزشي سیالي ترسره شي. په پکتیا ولایت کې د څوارلس ولسوالیو د لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالي ترسره شوې. د دغه ولایت د بدني روزنې او ورزش امیر ګل رحیم سحر ازادي راډیو ته وویل چې دغو سیالیو شپږ ورځې دوام وکړ، او پایلو به د زرمت ولسوالۍ د والیبال لوبډلې وګټله.
د دې سیالیو هدف دا و چې هغه ورونه چې د دولت نه ناراضه دي، دولت سره واټن پیدا کړی ده. هدف یې همدغه و چې د دولت د خلکو ترمنځ د واټن راکم کړي، او د علم ترڅنګ سپورت ته ځوانان سپورت ته واسوي.
شغل سهار زیاتوي چې له دغو سیالیو څخه هدف حکومت سره د خلکو نږدې کول دي. او وروسته خبر دا چې په هند کې د افغانستان د کرکټ د نولس کلونو لوبډلو تمریناتي کمپ پای ته ورسید. د افغانستان د کرکټ د نولس کلونو د تمریناتي کمپ د منیجر نوید سیام کاکړ په وینا، افغان نولس کلن کرکټ لوبډله به سبا د جولای پر 14 سنگاپور ته روانه شي، او هلته به د نولس کلونو نړیوال جام ته د غوراوي پړاو په سیالیو کې برخه واخلي. په دغه سیالیو کې سنگاپور، مالیزیا، افغانستان او نیپال لوبډلې لوبیږي. د خبرنو پای.
د هرات ولایت شپږ زده کوونکو د امریکا د ولسمشر تر مداخلي وروسته اجازه ترلاسه کړه چې امریکا ته ولاړ شي. د غنجونی په امریکا کې د روبوټ په نړیوالو سیالیو کې ګډون کوي. تر دې وړاندې امریکا ته د دې انجنونو د ورتلو ویزې رد شوې، او دلیل هم څرګند و. د ریپورت جزئیات له فریبا ظاهر څخه اورو.
د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ترامپ لور ایوانکا ترامپ پر خپل ټویټر باندې لیکلی چې راتلونکي اونۍ به په واشنگټن کې د افغانستان د نجونو د هغې ډلې سترګې په لار وي چې د روبوټ په نړیواله سیالۍ کې د ګډون لپاره یې د امریکا ویزې رد سوي وې. د هرات ولایت څخه شپږ نجونې ټاکل سوې وې چې په دغو سیالیو کې د ګډون لپاره امریکا ته ولاړې سي، خو د سفر ویزې یې رد سوي وې. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنس تر راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د نجونو ډلې د ویزو د رد د دلیل په اړه لس ویلو ډاډه کړې ده. خو راپورونه وایي اوس چې په دې مسله کې په خپله د امریکا ولسمشر ورشکیل سو، نو دغو نجونو ته اجازه ورکړل سوه چې امریکا ته سفر وکړي. په واشنگټن کې د افغانستان سفیر حمدالله محب د امریکا له ولسمشر د دې کړنې د ستاینې تر څنګ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې ویاړي چې دغه نجونې د افغانستان استازیتوب کوي. ښاغلی محب زیاته کړه په دې سیالیو کې د دغو نجونو د لیدو په تمه دی. فرانس پریس خبري ایجنس راپور ورکړی چې د فرست ګلوبل سازمان مشر جو سیستاک د امریکا د حکومت او د بهرنیو چارو وزارت څخه له دې کبله ستاینه کړې چې د سږ کال په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان او ګمبیا د ګډون زمینه برابره کړې ده. فرست ګلوبل یو غیر انتفاعي خیریه سازمان دی چې هر کال د روباتونو د سیالیو په ترسره کولو سره هڅه کوي د نړۍ په سطحه د ساینس او ټکنالوژۍ برخې ته د ښوونځیو د زده کوونکو پام واړوي. سیستاک چې تر دې وړاندې د امریکا د سمندري ځواکونو امیر البحر او د دغه هیواد کانګرس خړی وو، ویلي دي چې له 1500 هیوادونو څخه 1300 ټیمونه د روبوت جوړولو په سیالیو کې د ګډون لپاره امریکا ته ورځي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
دوستانو په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو تر ازو د ماشوم د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کله له یاده مباسي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو، آیا خپل ماشومان مخکې له دې چې په ښوونځي کې شامل کړئ، ښوونځي ته د چمتو کېدلو په ټولګي کې شاملوي؟ دا کار کومې ګټې لري؟ نن په همدې اړه غږیږو له موږ سره میلمه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وچی صندوق مسؤول احمد جان نوزدی دی. نوموړی په پیل کې وایي چې
اصلا کله چې یو ماشوم ښوونځي ته ځي، مخکې له دې چې ښوونځي ته ځي، دې باید دې ته آماده یې چې کله ښوونځي ته ولاړ شي باید کامل آمادګي ولري، هم په جسمي لحاظ باندې او هم په ذهني لحاظ باندې. ډېر داسې شاګردان چې هغه په سن کې ټمبل وي، اصلا دوی ته د ژوند په لومړنیو وختو کې زیاته توجه نه سوي، دوی شانس هم نشي زده کولی کله چې سم ځنه کې د مکتب څخه خستکیږي او تښتي.
آیا تر اوسه په دې برخه کې کار شوی چې ماشومانو ته مخکې له دې چې ښوونځي ته لاړ شي د آمادګۍ صنفونه جوړ شي؟
په همدغه موخه باندې د 2015 کال په شروع کې یونیسف د وزارت معرف سره په ګډه پر دې باندې کار وکړي، او په تیر کال کې دوی تقریبا په ډیرو ولایتونو کې چې فقط یو څو ولایتونه محدود نه پاتې دي کلیوالي سنفونه ایجاد کړل. د آمادګۍ کلیوالي سنفونه په دغه سنفونو کې د زده کوونکو سن د څلورو څخه بیا تر شپږو کلونو پورې دی. د یو کال لپاره د آمادګۍ پروګرام دی.
د چا په مرسته تاسو دغه سنفونه جوړوي چې ماشوم مخکې له دې چې ښوونځي ته لاړ شي هغه آماده وي؟
کلیوال په خپله په دې کې ډیر فعال دي. په دې معنی باندې چې په کلي کې سن یا کوټه ورته کلی خلکو ورکړی ده، نور امکانات مثلا پاکې اوبه ورته کلی خلکو برابرې کړي دي. یوازې د یونیسف په مرسته باندې او د دونرانو په مرسته باندې هلته ښوونکی د وزارت معرف د خواته معرفي سوی دي. دغه برنامه په نظر کې ده چې دا باید سراسري سي، او دا باید په 2021 کال کې په ټول افغانستان کې باید مخکې له دې چې یو ماشوم ښوونځي ته راسي هغه باید ښوونځي لپاره د آمادګۍ کورس یا لومړی سن باید هغه بشپړ کړي. وسه پر لا یونیسف په همدغه اړه باندې خاصه بودجه نه لري، او د افغانستان دولت لا هم په همدغه باندې بودجه نه لري، خو یو تعداد د تمیلون کې دي دوی د همدغه پروګرام لپاره پیسې ورکړي دي.
اوس درته وایي چې تر اوسه په کوم ولایتو کې او څومره ټولګي جوړ شوی دي؟
د شپږ سوه په شاوخوا کې ښوونځي دي، د تلویر زره په شاوخوا کې شاګردان لري. په ډیرو ولایتو کې ستاپغه ولایتونو کې چې نسه زبینونه واخم، د بیلګې په ډول پروان، پنشیر، بدخشان، کندوز، تخار، غزنی، لوګر، بغلان او نورستان کې لا تر اوسه پر دغه برنامه نه ده دغه سوی نه ده
الا چې د سیال تر اوسه دغه برنامه نه ده عملي سوی.
د دې معنا دا نه ده چې دا برنامه بلته نه عملي کیږي، ولې چې دا برنامه د سره څخه پښلا امتیاني دورې په ډول باندې په تیر کار کې را شروع شوی، دا کرا کرا وسیع شوی ده. د افغانستان د ښوونې د وزارت په ستراتیژیک او پالیسي کې شاملېږي او د 2021 کال په شروع کې به دا برنامه به سراسري په ټول افغانستان کې تطبیق شي. یو څه چې دلته یو چالش موجود ده هغه دا ده چې کته سیمه توجه شوی اس کودکستانونه په نورمال ډول باندې دغه سره دي، د وزارت کار
او ټولنیز چارو سره
دي، دوی سره دي، چون دغه سنپونه هم ورته پروګرامونه تعقیبوي. وزارت کار عمر شمای دی یوازې په ادارې کې پال دی، یوازې په شارونو کې پال دی، لا په کلو کې پال نه دی. موږ غواړو چې دغه برنامه باید وسیع شي په کلو کې، او په کلو کې کچیر موږ دا برنامه وړو نو بیا زه فکر کوم تر ټولو ښه آپشن بدای شي وزارت معرف دا مسولیت په غاړه واخی. ولی د دوی دواړو وزارتونو تر مابین هم موږ پر دې باندې کار کوو چې دوی یو تفاهم سره ورسیږي چې د دې برنامه مسولیت په کامل ډول باندې وزارت معرف ته ورکړي.
یعنی تر اوسه په کلیو کې نسته د ډول دی آمدګي سنفونه
ستا دا مخکمه ول د شپږ سو سنفونه د اکثریت په کلو کې دي.
بله،
ولی وزارت کار عمر شمای کلو ته لاسرسی نه لري. په هر کلی کې مشوونځي لرو، الته ماره فزور لري، دا چې ماره فزور لري نو تر ټولو ښه خبره ده چې دغه یو کلنه د آمادګۍ برنامه د افغانستان د ماره پلان کې شامل شي او د کریکولم سره باید یو ځای شي. عمل ته په مغه شوونځي کې د شوونځي سره دی تیار بلادي، د سن سره بلادي، ماحول سره، چاپیریال سره بلادي، معلم سره بلادي، عام سنفیان سره بلادي، همه ته برد درس وایي.
دغه د آمادګۍ فونه چې تقریبا په افغانستان کې نوې دي، تاسو براسیم کړي د څومره مفید د څومره شین الته مشمانو زده کړی دي؟
کومه نتیجه چې موږ لته کار په جیدنګ تر لاسه کړی، نتیجه ډیره ښه ده. یعنی هغه زده کوونکي چې هغه یې د آمادګۍ کورس ویلې دي او اوس راغلي په مکتب کې دي، دوی د هغه زده کوونکو په فرات لبندې چې هغه یې آمادګۍ نه دلوستلې ډیر تکړه دي. یعنی په اسانۍ باندې درس هم زده کولای شي او د ډیسپلین سره ځان یې راولای شي، او د دې لپاره ډیره تقاضا هم موجوده ده چې باید دغه سنفونه باید نور زیات شي.
کورنۍ ته څه کول کار دي؟ د خپل ماشوم سره څه ډول مرسته وکړي چې هغه له کور نه بهر محیط سره آشنا شي؟
د کورنۍ ونډه د ماشوم په روزلو کې له هر چا نه زیاته ده. سره د دې کله چې موږ د ماشوم د حقوقو و نړیوال قرارداد تر ازو نو الته خو ماشوم هغه څوک دی چې هغه نه یوازې پر کورنۍ باندې بلکې د کلی، د مملکت او د نړۍ پر دغه ټولو مسولین باندې په شکل د اشکالو باندې حق لري. د دې په خاطر باندې خپل حقوق ته لاسرسی پیدا کړي او یې باید تلاش وکړي. ولی تر ټولو اساس سیرول په خپل کورنۍ لوبي د بیلګې په ډول کله چې یو مور باردار کیږي نو دا په کورنۍ کې د ټولو مسولیت چې باید مور ته خاصه پاملرنه وکړي، لپاره مثلا ځانګړي غذایی مواد آماده کړي تر څو پر شاغه ماشوم د مور په ګډه کې پسی ډول باندې تغذیه شي، او کله چې ماشوم بیا نړۍ ته راځي نو بیا هم له هر چا نه زیات د مور او پلار د مسولیت چې پر وخت باندې مثلا ماشوم وای روغتیا ته پاملرنه وکړي، د هغه وچا پیریار
د خوندې دی آمادګۍ په برخه کې څه وکړي،
دغه ټول هغه چې د ماشوم شووندی ته آماده کیږي، کدی په جسمی لحاظ باندې، پروانی لحاظ باندې، او کله چې دی مثلا د تلور کلو کیږي دی باید کوشش وکړي چې البته نږدې وګوري په ځای کې د آمادګۍ سنفي البته باید شامل کی، او که چیرې د آمادګۍ صرف موجود نه وي زه فکر کوم تر ټولو ښه خبره دا ده چې دوی په خپل کلی کې وګوري یو څوک د سی چې هغه مثلا باسواده وي، مثلا تعلیم یې کړی وي، دغه یو څوک پیدا کړي، یو سنف پر تشکیل کړي او دغه د کلی ټول ماشومان سره راټول کړي د درس په شکل باندې کدا چې د وزارت معرفت نږدې ادارې سره په تماس کې شي. یعنی په هغه مهنګي کې زموږ سره پزله همږي شي، یو څه دوی وکي، یو څه به موږ وکو، او په ګډه باندې موږ د بشمان د پاره امکانات برابر.
بله، ماشومان او تاسو دغه آمادګي سنفونه وس جوړ سوي دي، خون کې تر کوم اندازې پوری تحصیل لري
د شوونکو؟
بله،
هغه ذکر چې د کودکستان د شوونکو لپاره لازم دي، دا شوونکو ټول هغه ذکر لري. معمولا تر ډیره بریده پوری شوونکو خو هغه لږ ذکر یې ترتوار لسن ماشین په پوری دي، د دې وڅغه کدايه شل وړ هم وي ول د دېونه چټ نه دي. یعنی د سنې چې مثلا موږ د دولسم ټولګي یو فارغ راکسي او هغه موږ شوونکو په توګه باندې مقرر کړی، ځکه چې د وړ شاګر اداره او دغه تربیه د و مشر شاګر په پرتله باندې ډیره سخت او ستونزمنه ده. ډیره اوسله غوړي بنان د ډیره لازم نه شي هغه شوونکو چې هغه د آمادګۍ سن پر مخ توړي، هغه لازم مهارتونه باید دوی ولري او دا لازم مهارتونه دوی لري.
ډیره زته مننه.
خیر مننه کوونه.
رسول ازادي رادیو څخه د ماشومان لپاره ځانګړي خبرونه واوریده. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له دریو تر څلورو بجو د اړیکو شمیرې 0999 40 15 40 0 7 8 2 5 55
کور کله
جوړون کې فرشتہ مرسل
قدرمن دوستانو سلامونه مې ومني
همزلی اتوا یک بودا لندا شالا کومنګ بس اوسې کاله کټیګه وک سکو وک لارګه و بس پیو هینو
دیو معلول ماشم غاک موبری دی چې ویلې همزلی په کوڅه کې زبروی د تاسو په نظر له معلول ماشمانو سر څړول چلند پکار دی لاغو سره مرسته کول او دی هغه لاس نیوای کې رټنه او زبرونه
په نومو باندې یاد کړئ یو خدا د چې دی مای سکیږي او بل د خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي او رس تاسو باندې ګډان کیږي مای پکیږي
قدر من اوریدونکو د افغانستان یو شمیر کسان د بیلابیلو عواملو له وجې معلول شوي دي چې په دوی کې ماشومان هم شامل دي کله چې موږ له معلولو ماشومانو سره خبرې وکړې اکثره یې ویل چې تر ټولو لوی مشکل دا دی چې په ټولنه کې ځینې کسان سم چلند نه ورسره کوي په بیلابیل نومونه یادوي کله خو یې اعصاب دومره ورخراب کړي چې جنگ ته یې مجبور کړي روانشناسان وایي چې له ټولو خلکو په تیره بیا له معلولو کسانو سره نرم چلند مهرباني او زړه سوی د دې سبب کیږي چې هغوی له رواني پلوه په ځان ډاډه شي او ژوند ته امیدوار شي خو بد چلند او په نامناسب نمونو د هغوی یادول روحان دوی داسې ځپي چې بیا نه غواړي په ټولنه کې له خلکو سره ناسته پاسته وکړي د وخت په تیریدلو سره د نورو کسانو په مقابل کې عقده اخلي نو ځکه پکار ده چې د خپل توان په اندازه د معلولو ماشومانو لاسنیوی وشي او مرسته ورسره وکړو ظاهر شمس داسې څوک دی چې په وړکتون کې له نورو ماشومانو سره معلول ماشومان هم روزي دا چې څه ډول وروسته ورسره غږیږو لومړی د هغو معلولو ماشومانو خبرې اورو چې په کور کلي کې بد چلند ورسره کیږي
خانه میگم ولی پا من منه ورده پا من که همزولی اتوای گوده لنده شلا بیا منگه ارتوشی ده خبری مکوه پا منگه بانه بده لگیگی خب منگه بستی خوشی کاره که تیگه و که سکوه و که لرگه و بس پیوه اینو
پلاریم بدل لگیگی پرونو هم بدل لگی پټول انا خو خدای کړای دا نو تول دا وینا ورته کای چې دا ګوډه لا شاله لا په بل نامه بولې کنه بيدو سینو مرته خپل پلان هغه خوشالیږي چې ګوډي ورته ویلې هغه بل مانی جنگونه کوي دا چې په دغه سات کلا مړ وای او لا مې مړ کړای نو دغه نه بد مانی وسره
شدا درې غتیم لري څه بس دلر زړه کې بس په کلوخ تک شنهسته بس دا درې کال کې سينه ولا رسه اوس دا په سخانې فال قربان دې بګانه چې راس په سخانې ودسته وې دا دا شاله ته ودسته دا وکي
چې د مور پیدا سه او د پښې نسته کوچنیان دا ورته چې د دې موږ راکانس لای نه سي ته خو داسې چې موږ داسې په ولاړې ځو په شه دغه دغه خپه کیږي کنه
په خارې څه وې دي
د چې په خارې ستان
نه نه
مګ ته څه کجوراله شو زغه د بخاده ورجوړه کې بخانه شي جوړوله په چا به برد وکي چاته به سو وای نه خپکی مې خو خپکی مو خای نشته خای نشته زولته وای کله خو د جنگ ورته کنه خدای دې توسم د غاریک
د د پغمان اوسیدونکو نقیب الله وایي چې د هم ډیر ځله لیدلي چې معلول ماشومان ځورول کیږي چې دا سم کار نه دی. هغه له کورنۍ غواړي چې خپل ماشومان وپوهوي چې خپلو همزولو ته بد نومونه ونخلي.
که ګوډي یو ماشوم نو باید هغې ته خپل نوم واخیسته سي که نه خو هغه ته ګوډ نارې وهي. که شوټي هغه ته خپل نوم باید واخیسته سي هغه ته شوټ نارې وهي. ماشومان په ماجد کې راټولوم هغوی ته وایم مایی به ماشومان یا ګونګیان تو ماشومان سره ډیر ښه اصول کوئ که چېرته تاسې ورسره په نومو باندې یاد کوي یو خدا ده چې دوی مایوسه کیږي او بل د خدای غضب تاسې باندې هم نازل کیږي او ورځ تاسې هم داسې ګوډان کیږئ مایی پکیږئ بیا تاسې ته هم په دې نامه خلک خبرې زیات زیاتې منی هسې بیخي داسې کم ماشومان چې هغه یا له عمر نه زیات کمی هغې سر نه پې خلاصیږي او نور خو دا خبره مني چې بالکل باید مونږ دې خلکو سره ښه اصول باید وکړو.
خو ټول ماشومان بیا خپل معلول همزولي نه ځوروي. رابیا چې پښه ژوبله ده د خپل ځان پاکله وایي چې
کور کې هم ناست مرمۍ راغله په مرمۍ شله سلم همزولي مې تروسه ماته سنم هغې له زړه په ما سوځي تروسه دوسې چان ما پسې نه دي خندلي دوی چې زه په ما باندې خنګېنم زه هم وایي داسې شلم دی راته وایي ته سمېږي تشویش مه کوه دونه ناز راکوي ګرده دونه زړه سوځي بچاریا خبرېږي پلانکي نه پښتنه کوي. رابیا څنګه دغې وایي ښه ده نه شکر چې اوس ځورېږم لا ضعیفه کېږم پخوا ډېره ځورېدم اوس مې خپل زړه صبر کړی ده که هم ځورېږم شاله یم که هم نه ځورېږم شاله یم.
روز هغه وړکتون ده چې معلول ماشومان پکې روزل کیږي. د دې وړکتون له مسؤول ظاهر شمس نه مو پوښتلی چې دوی څنګه په دې فکر کې شول چې معلول ماشومان هم په وړکتون کې وروزي او څه ډول روزي.
ځینې ماشومان موږ ته مراجعه وکړل چې دوی غیر نارمل یا اب نارمل ماشومان دي. مثلا دوی ځینې تکلیفونه لري چې د روانشناسۍ له لحاظ څخه دوی ته عقب ماده ذهني ورته ویل کیږي. داون تکلیف او کلاین فلټر داسې ځینې مورنۍ تکلیفي ماشومان دي چې دلته موږ دوی ته روزنه ورکوو فعالیتونه موږ ته خاص جوړ کړی ده دوی لپاره چې دغه تکلیف ته موږ هم رواني تکلیف ویلی شو هم عضوي تکلیف ورته ویلی شو. نو دا یو خاصه رواني تکلیف دی چې اکثر ماشومان په دا چاخته کیږي. دوی یو فوق العاده عدم توانې د خبرې لري چې دوی خبرې نشي کولی او ځینې موضوعات ښه نشي تحلیلولی خبرې او فعالیتونه او رفتار غیر نارمل وي د دوی. خود دوی لپاره موږ ځینې کارونه چې هغه په نامه د رنگ درمانی یا کلر ترافی ورته ویل کیږي یا مثلا ځینې نور فعالیتونه چې حرکات درمانی دي چې مثلا ځینې حرکات دي چې دوی ترسره کوي او په هغه کې د دوی لپاره ګټور بلل کیږي د هغوی لپاره موږ د فعالیتونه ورته غوره کړی ده او ورسره کوو. ځینې نور مثلا قصه درمانی چې ځینې قصې ورته ویل کیږي او دوی ته ځینې فعالیتونه ورته ورکول کیږي په دغه شیانو کې یو تن سره خو موږ ډېر زیات پرمختګ کړی ده او اوس لږ خبرې زده کړې دي د ځینې استادانو د مکتب د وسایلو سره بېخي آشنا سوی ده حتی ویلی سي او د کور د ځینې ضروري او خپلوانانو نومونه اخیستی شي. مور او پلار کورنۍ ډېر خوشحاله دي ځکه چې دوی بالکل هېڅ باور نه کوي چې دوی مثلا تر دغه حده پورې دوی وکولی شي چې خبرې وکړي.
مینا خپل دوه معلول ماشومان وړکتون ته راوستلي وو. هغې ویل چې زمانې کله چې نړۍ ته راغلل نارمل نه وو. د وخت په تېرېدلو سره مشکل ورځ تر بلې زیاتېده. په کور کې ډېره تنګه کړې وه. د دوی خوراک او پوښاک ته سمه نه شوی رسېدی. که بله یوه سره مصروفه شوه بل به ژړل او د حویلۍ خاورې او خځلې به یې په سر بادولې. کله چې خبره شوه چې معلول ماشومان هم په وړکتون کې نیسي نو خپل دواړه بچې راوستل او شامل یې کړل. موږ داسې وخت ټولګي ته ورغلو چې ښوونکي دوی ته رنګونه د تصویر په مرسته ورښودل. ورته غوږ شئ.
دوګو من خوبه.
نام چیه؟
میمان اینجا؟
چند سال هستی تو؟ استاد اوس پویگی چه دماشوم چوایی؟
دمازی میفهم که وی وقت خوشی شدی وقت خوش میباشی سغرا
مگل غاک سخه پویگو چه ووز خوشحاله دی کلا چه خوشحاله وی بیا در دبل غاگو باسی خو کچه ری خوشحاله نوی بیا پلور غاک چه غوهی
خوش باشیم خندرم میکر باز ما میفهم که نمی دانیم اینجا خوش است.
آل خوش است یا؟
نه آل این صدار کشی دیزی مارو شید که بسیار خوش است امو خنده ایش تباسم که دلاب دار از این برما مالو میشه که خوش است.
میخوای چی بگویی؟
بگویی خیلی خوبه. ببینیم خپاسا این کدام رنگ است؟
نه
سبز. نه نه ای کدام رنگ است؟ سبز. رنگ سبز نشان بده با ساده. آفرین رنگ سبز است نه؟ خب آبی کدام است؟ نه اینا اینا آبی. آبی آفرین آبی است. زرد برام نشان بده. نه نه زرد برام نشان بده اینا. رنگ زرد کدام است؟ آفرین. رنگ زرد کدام است؟ باز برام نشان بده. آفرین رنگ زرد است. نه؟
خب رنگ گلابی کدام است پارسا؟ رنگ گلابی کدام است؟
آفرین. اینی کارای است که ما امروز کار کرده.
داغ کارونه دی چې موږ له دوی سره کار کړی دی. د هر رنگ نمبر تاخلو بیا دوی د لاس په اشاره رخی. تر هغه وخت کار سره کو څو چې دوی په جبر دي. او خبری کبی هغه ماشمان چې ووس ویدی دی لاغو سره مو ډیر کار کړی هغه ووس خبری کولی شي هیڅ مشکل نه لري
وای چې دا مشکل د زبان دغه زبان خدنه را فاصله خدا
قدر من دوستانو په خبرونه کې روښانه شو چې معلول ماشمان تر نورو زیات هیڅ ساتنه او مینه ته اړتیا لري نو ځکه په کار ده چې هم کورنۍ او هم له کور نه بهر کسان له دوی سره ښه چلند وکړي او تر خپل وسه مرسته او همدردي ورسره ولري
چڑھی بڑے سلگی میں نودری آخر بلا شمد دنیا نلر مانس جگر زم لے بنے پونا لے بنے میں